ساعت دوه بجې سوې د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم زه فرشته جلال زیما او په دې خبرونه کې لغپل نور ټول همکارانو سره ستاسو د پاره د نن ورځې ورستي معلومات وړاندې کوم. په خبرونه کې به د کابل شهر د قصبې د سیمې څخه په رپورت کې د ځمکو د غصب پر سر د کوچیانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نننۍ لانجې څخه خبر سي. په هرات شهر کې نن یو شمېر هغو کسانو چې خپل خپلوان یې څو ورځې مخکې په ایران کې وژل شوي وو او جسدونه یې راولېږدول سول مظاهره کړې ده او د ایران د قونسلګرۍ شاوخوا ته راغونډ شوي دي. د دې مسئلې جزئیات به هم په خبرونه کې وړاندې سي. خو په پایل کې خبرونه لرو. د نړۍ په خبرونو کې بواري چې د پاکستان امنیتي مقامات وایي د شمالي وزیرستان مرکز ته نږدې د بي پیلوټه الوتکې په یو تازه راکټي حمله کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي د هیواد د خپل یو اوږد واټن شتونکي توغندي د پلان سوي ازموینې په ځنډولو غور کوي. اول قسیم سولمال د دې سات د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. دا هم د مهم خبرونو سرخطونه. د هرات لسکونو اوسیدونکو نن په دې ولایت کې د ایران پر قونسلګری حمله وکړه او د کابل شهر په قصبې سیمه کې د غیر قانوني ودانیو دورانولو پر سر نن د کوچیانو او پولیسو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. پوره خبرونه واورئ. د هرات د سرحدي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن په هرات شهر کې د ایران پر قونسلګرۍ حمله وکړه. د کسانو چې ویل کېږي شمېر یې لس اوړي د هغه دیارلسو افغانانو د وژنې په اعتراض مظاهره وکړه چې کابو دوه میاشتې وړاندې د افغانستان پولې ته نږدې د ایراني ځواکونو لخوا وژل سوي وه. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې مظاهرچیانو ودانۍ په ډبر وویشتله او د ایران بیرغونه یې څیرې کړل. مظاهره کوونکو خبرداری ورکړ که چیرې افغان حکومت په ایران کې د وژل سوو افغانانو په اړه څېړنه ونه کړي نو دوی به په هیواد کې پر ایراني وګړو رحم ونه کړي. راپورونه ښیي چې پولیسو د دې مظاهرچیانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د کابل شهر په قصبه سیمه کې د غیر قانوني ودانیو دورانولو پر سر د یوې لانجې له کبله د کوچیانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب سوی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې اخو ډب کې ډزې هم سوي، خو دا نه ده څرګنده چې چاته کوم زیان اوښتی او که نه. زموږ د خبریال د معلوماتو له مخې پولیسو غوښتل چې د قصبې په سیمه کې ځینې کورونه چې په غیر قانوني توګه ودان سوي وران کړي، خو کوچیانو یې مخالفت کړی. اوس مهال سیمه د پولیسو لخوا کلا بنده ده او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په روانه خبرونه کې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې د طالبانو پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د مسوبې په برخه کې له افغان حکومت سره سلا وسي. د بهرنی چار وزارت ویان جانان موسازی نن په یوې خبري غونډه کې د موضوع ته اشاره وکړه او ویل
رئیس شورا علي صلح افغانستان
دی وی د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پر دې تاکید وکړ چې باید د طالبانو لپاره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوې مسوبه کې د افغانستان د حکومت غوښتنو ته پاملرنه وسي. شغلی موسازی زیاته کړه افغان حکومت غواړي په دې کار سره دغه طالبانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لرې کړي چې کولی سي د سولې په پروسه کې ګټور تمام سي. او د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څلورو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښتله. پېښه تېره شپه هغه مهال رامنځته سوه کله چې د ملکیانو موټر د سړک پر غاړه پر یو ځای پر ځای سوي ماین برابر سو. د غورک ولسوال باچا ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې دوه ماشومان وژل سوي او یوه ښځه د خپل خاوند سره ټپیان سوي دي. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کوم چا په غاړه نه دی اخیستی. د کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د پاکستان امنیتي مقامات وایي د شمالي وزیرستان مرکز ته نږدې د بي پیلوټه الوتکې په یو تازه راکټي حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي بي پیلوټه الوتکې په طبي خارګوټ کې پر یو کور څلور توغندي وشتل. تر اوسه پورې د حملې له امله د وژل شوو کسانو د هویت په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي، خو رویټرس اژانس وایي چې په دې حمله کې د القاعده شبکې یو مشر محمد احمد المنصور وژل شوی دی. د پاکستان په قبایلي سیمو باندې د بي پیلوټه الوتکو په حملو کې چې امریکا وایي القاعده او طالبانو مهم غړي پکې بنخه کوي تر اوسه پورې زرګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د انګلستان د برمنګم ښار له هغه روغتون کتنه وکړه چېرته چې د طالبان لخوا ټپي کړه شوې ملاله یوسفزۍ بستر ده. ملاله چې د 13 اکتوبر میاشت په 9 نیټه په سوات کې طالبانو په سر وویشته، د درملنې په خاطر د برمنګم ښار د ملکې الیزابت په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. طالبانو پر ملاله په دې خاطر برید وکړ چې نوموړي د انجنونو لپاره د تعلیم غوښتنه کوله. د راپورونو له مخې زرداري او د هغه لور آصف بوټو له ملاله او د هغې له کورنۍ سره یوازې د 15 دقیقو لپاره کتلي دي. د پاکستان ولسمشر ملاله ستایلی او هغې د خپل هیواد عزت ګڼلی دی. د برمنګم د روغتون د معلوماتو پر اساس د ملاله یوسفزۍ روغتیایي حالت مخ په ښه کېدو دی. په مصر کې د اپوزیشن ائتلاف نن وویل چې د ولسمشر محمد مرسي دا پریکړه چې خپل وروستی فرمان یې فسخه کړی، په دې هیواد کې د کړکېچ د له منځه وړلو لپاره د دوی توقعات نشي پوره کولی. د ملي نجات جبهې په نوم د اپوزیشن د لوی ډلې یو جګپوړي مقام د مصر دولتي خبري آژانس ته ویلي، د دوی عمده غوښتنه دا ده چې په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه نظر پوښتنه باید وسنډول شي. دا مقام چې نه غواړي نوم یا چی زیاتوي چې که د دوی غوښتنه ونه منل شي نو ښایي د دواړو خواوو مقابله نوره هم سخته شي. د مصر اسلام پاله ولسمشر د نومبر په 28 نیټه په یو فرمان کې ځان ته د داسې پراخو صلاحیتونو غوښتنه وکړه چې حتی قضایي مقابله نشي کولای، خو پرون ناوخته خپل فرمان فسخه اعلان کړ. مګر د هیواد په اساسي قانون کې د لانجمنو بدلونونو په اړه د نظر پوښتنې په طرحې ټینګار وکړ او وویل چې دا طرحه بل پلان سره سم د دسمبر په 15 نیټه عملي شي. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس وایي دا هیواد د خپل یو اوږد واټن وشتونکي توغندي د پلان شوې آزموینې په ځنډولو غور کوي. د شمالي کوریا د فضايي ټکنالوژۍ کمیټې ویلي د توغندي د توغولو لپاره ټول تیاری نیول شوی خو دوی په ځنډولو غور کوي. له دې نه وړاندې شمالي کوریا ویلي چې د روان دسمبر میاشت د 10 او 22 ترمنځ به یو توغندی آزموي. دا هیواد وایي دا توغندی به فضا ته یو سپوږمکۍ انتقال کړي، خو متحده ایالات، جاپان او جنوبي کوریا بیا شک څرګندوي چې شمالي کوریا په دې پلمه د لرې واټن وشتونکي توغندي تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د شمالي کوریا لخوا د توغندي د ازمایلو پلان غندلی دی. او د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز ویلي معاینات ښیي چې د ده په بدن کې د سرطان نور خپرېدونکې حجرې موجودې دي او دی به یې د جراحۍ لپاره اقدام وکړي. نوموړي دولتي ټلویزیون ته ویل چې نن به کیوبا ته د جراحۍ لپاره بیرته ستون شي. د دوجمې په ورځ په کیوبا کې تر طبي معایناتو وروسته بیرته وینزویلا ته تللی و. سوشلیست مشر شاویز د اکتوبر په 10 په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی و او هغه وخت یې په لومړي ځل ویلي و چې که روغتیایي وضعیت خراب شي نو د ده مرستیال ولسمشر نیکولاس مادرو به د ده ځایناستی وي.
ساعت 2 بجې او 8 دقیقې دي. زه فرشته جلال زیمه د ازادي راډیو ده. د کابل د قصبې په سیمه کې د کوچیانو او دولتي ځواکونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نننۍ لانجې له جریانه به تاسو ته معلومات درکړو. سمونه مخکې په ایران کې د یو شمېر افغانانو د وژل کېدو خبر ورکړ. سنن په هرات کې د دغو کسانو د کورنیو غړو او یو شمېر خپلوانو د والی د دفتر مخې ته په یوه غونډه کې د افغان حکومت د عدالت غوښتنه وکړه. په دې ارتباط له هراته رپورټ درته وړاندې کوو.
دریاتی هزار بزګران روزل سوي دي. دوی ته په مختلفو برخو کې روزنه ورکول سوي دي. کمه کې منګه وړر خه د کرنې سیستم
د بزګرو د روزنې دغه پروګرام په هلمند کې پیل سوی.
محمد نسیم د محمد رحیم د زوی د قتل په قضیه کې د جزا قانون د 315 ماده د هدایت په اساس په شګي مجازات انګیان اعدام باندې ته جزا محکوم شوی.
دغه محاکمه په کندهار کې تر سره سوله جریانه به رپورت واوري. د دې سات په خبرونو کې مخکې واوریدل چې د کابل د قصبې په سیمه کې د کوچیانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ لانجه روانه ده او ابتدایي رپورټونه وایي چې دا لانجه د یو شمېر کورونو پر سر ده. دا اوس سره د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان د ټلیفون په لاین کې دی به د دغې مسلې پوره او دقیق جزئیات وړاندې کړي. معصوم میوان تاسو زموږ آواز اورئ؟ معصوم میوان
بلې فرشتګانې زه ستاسو غاورم هم دا ستاسو غاورم
بلې ته چیرته یې او دا د نن ورځې د دغې مسلې جزئیات کا اوریدونکو ته وړاندې کړی. دا په قصبه کې څه کې روان ده؟
څنګه چې تاسو لاندې یادونه وکړل او خبرنیک مهم درلودل، دا د کابل د کسبي سیمه ده او د شاید خبرو چې نوی ښارګوټي جوړېږي د افغان حکومت خوا څخه. دلته د کوچیانو ځینې کورونه جوړ کړي دي او حکومت وشلاته خپل سر جوړ کړي دي. نو دلته دوی اوس حکومت څور مخې ته خبر ورکړی و د چارواکو په خبره چې دغه سیمه دوی پرېږدي او دوی نورو سیمو ته ولاړ شي، ځکه دلته د ښارګوټي کار نیمګړی دی، سر پاته دی. نو دلته کوچیان مقاومت ورسره کوي او پوځ پولیس هم راغلي دي، سلګونه پوځ پولیس دلته راغلي دي او ساحه یې ټوله کلا بنده کړې ده. دلته د سهار د 5 بجو څنګه چې د چارواکو سره خبرې موږ وکړې، د سهار د 5 بجو جنجال روان دی او پر پولیسو باندې هم او پر پوځ باندې هم ویل کېږي چې وسلوالو کسانو ډزې کړې دي. د امنیت ځینو کسانو سره چې دلته په ساحه کې دي خپل نوم وانخیست، خو ازادي راډیو ته دا وویل چې د دوو کسانو ملاتړ کېږي، یعنې دوی ته پیور ټول چې ویلي چې دغه کس په خپله په ولسترګه کې د کوچیانو یو استاد مولوي ترخی نوم یاد کړي او بلې هم د یو بل کس نوم یاد کړي چې حبیب افغان نومېږي. وایي چې دوه کسان طبي وسله ورکړې ده او ملاتړ کوي چې دا ساحه کې د خپل مقاومت وکړي، خو تر اوسه پورې نه د ملاتړ خیل او نه هم د بل کس چې ما نوم واخیستی د دې اصل څه نه دي ویلي. البته ساحه اوس ټوله فیصله سره کړه بند ده او پوځ پولیس راغلي دي، دی غواړي چې دغه ساحه تفسیر کړي.
و دا ساده خبرو په جریان کې د پولیسو د موټرو اواز اوریدل کېده او د خلکو غالمغال اوریدل کېده، نو زه یو څه تصور کولای سم چې وضعیت به څنګه وي په سیمه کې. خو که تاوري دونکو ته وایي چې آیا دواړو خواوو پر یو بل ډزې کړې دي، آیا څوک چاته مرګ جوړه او شته ده؟ ځکه مخکې رپورټونه داسې ویل چې د دوی ترمنځ وسلواله نشته سوي ده.
بالکل، دلته د پوز کوم مسؤلین چې موږ د غیر د سره خبرې وکړې او د پولیس کوم کسان دي او خپل د امنیت د کسان شبل وکړې، د کوچان د خوا څخه پر پولیسو لږ کې او د خپل وسلم نه تسلیم وي. د افغان امنیتي مسؤلینو خبره ده چې دوی وسلم نه تسلیم وي او څوک نه پوهېږي چې نږدې ورته او دوی په سیمه کې کوچنیان او ښځې هم د خپلو خیمو یا دغه کورونو چې ته زیوینم جوړ شوي دي چې غیر منظم ډول باندې را کورونه معلومېږي، دوی د دغو کورو څخه چې حمله کوي پر پولیسو او پوځ باندې، د ښځې او کوچنیان هم د پولیسو خبره ده چې دوی باید ښځې او کوچنیان مخته نه کړي. نو دلته جنجال روان دی، خو ما کوشش وکړ چې زه هغه کره معلومات راوخم چې مار بژوبل بسې ویل کېږي چې تر اوسه پورې نه په پولیسو کې او نه هم په امنیتي ځواکونو کې او نه هم په دې کوچیانو کې تر اوسه پورې چاته مار بژوبل پېښه شوې ده. خو موږ په دې ساحه کې یو که څه نوی خبره بیا به هم اورېدونکو
ته ډېر زیاته مننه.
نو دا غلط ده، باندې امبولانسونه او پولیسو امبولانسونه ساحې ته را رسیدلي او تګره
او ډیره مننه ماسو میوند را سره د ټلیفون په لاین کې. تاسو د خسبې څخه د نننۍ لانجې له جریانه معلومات واوریدل او وروسته به لکه څنګه چې تاسو د ماسو میوند څخه واوریدل، تاسو ته به کومه نوې خبره کېده یا کوم پرمختګ کېدو بیا هم معلومات درکو. اوس به ورسو د هرات مسلې ته. نن په هرات کې د یو شمېر هغو افغانانو چې څومره مخې په ایران کې د وژل کېدو خبر خپور شو، د کورنۍ غړي او خپلوان هرات کې د ولایت د ودانۍ مخې ته راغونډ شوی وو او اعتراضي لاریون یې کړی وو او دوی د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کوله چې په دې برخه کې اقدام وکړي او د دغو کسانو پوښتنه وکړي. له هرات د ازادي راډیو د خبريال جزئیات په داوس را سره زما همکار اسد الله لودین وړاندې کړی. لودین صاحب مهرباني.
ډیره مننه فرشته جان، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه. بلې، د هرات د دوه سرحدي ولسوالۍ څه باندې سلطنه اوسیدونکي نن له غرمې مخکې د دغه ولایت د مقام مخې ته راټول شول او وروسته یې په دغه ولایت کې د ایران د قونسلګرۍ پخوا یو مظاهره پیل کړه. دوی چې د غوریان او کوهسان ولسوالۍ اوسیدونکي دي، غوښتنه کوي چې ایران باید د هغو دیار لستنو اعدام شو افغانانو جسدونه د دوی کورنیو ته وسپاري چې د دوی په خبره څه باندې 2 میاشتې مخکې په ایران کې اعدام شوي دي. دوی د ایران پر ضد شعارونه ورکول، د ایران د ولسمشر پر ضد شعارونه ورکول او د قونسلګرۍ دروازه، د خولي دروازه په غټو غټو ډبرو ویشتله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو د قونسلګرۍ لوحې او هغه شعارونه چې پر لیکل شوي وو هغه هم شکولې دي. پولیسو د دوی د خورولو هڅه وکړه، خو د ازادي راډیو د خبریال په خبره چې پولیس ونه توانېدل چې دغه مظاهره چان خواري کې سره او اوس هم په سیمه کې د قونسلګرۍ مخې ته د مظاهره چانو قهرجن مظاهره روانه ده او دوی د ایران پر ضد شعارونه ورکوي. په سیمه کې د هرات د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر جنرال عبدالحمید حمیدی هم رسنیو ته خبرې کړي. هغه په خپلو خبرو کې ویلي چې مظاهرات د خلکو حق ده، خو د دې په خبره چې دا مظاهره چان چې نن مظاهره کړي له پولیسو سره همغږي نه دي او دوی مخکې مخکې پولیسو ته معلومات نه ورکړي. ازادي راډیو په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ له چارواکو سره هم د خبرو هڅه کړې. د ایران د قونسلګرۍ یو چارواکي سید حسین اسکندری ویلي چې تر اوسه مظاهره کوونکو دوی ته کره اسناد نه دي ورکړي چې آیا رښتیا هم د غدیر لس کسان چې دوی یادونه کوي په ایران کې وژل شوي او کنه. له دې وړاندې هم هراتیانو ورته مظاهره کړې وي او تقریبا یو میاشت مخکې د هرات والی داود شاه سبا د هرات خلکو ته ډاډ ورکړی و چې دای به دغه تورونو په اړه چې دوی لګوي چې ایران د دوی کورنۍ غړي اعدام کړي او جسدونه دوی ته نسپاري. د هرات والی ورته ویلي چې دوی بل بهرنی چارو وزارت سره دغه موضوع حل کړي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. تاسې د اسدالله الدین څرګندونې واورېدې. په هرات کې یو شمېر خلک د ولایت د ودانۍ مخې ته او د ایران د قونسلګرۍ مخې ته راغونډ شوي دي او تاسې واورېدل چې دا د هغو کسانو د کورنیو غړي دي چې څه موده مخکې په ایران کې د وژل کېدو خبر خپور شو. د ازادي راډیو خبریالان دغه مسأله تعقیبوي او تاسې ته بیا هم معلومات درکو.
ازادي راډیو ته وقفه ونیسئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is surging up for some support.
We are not
the
Federal
Security Agency and especially the authorities of region.
We have ausführlich auch die Afghanistan.
Aus der Tulle machke. Zand Afghanistan, Simi aus der Nareila halato khabar kare.
دا کندهار دی محاکمې له جریان رپورټ لرو. په کندهار ښار کې درې تنه چې دوی د رپورټونو پر اساس د پولیسو غړي دي د یو تن د وژلو په تور په اعدام محکوم شول. ویل کېږي چې دوه کسانو درې میاشتې مخکې د تختپل ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو موټر چلوونکي څخه موټر اخیستی وو او بیا یې موټر چلوونکی وژلی وو. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د محاکمې له جریان رپورټ وړاندې کوي.
په اعدام محکوم سوي کسان شیر محمد عبدالوارث او فرهاد نمیږي چې د کاپیسا او پروان ولایتونو اوسیدونکي دي. شیر محمد او عبدالوارث دا مهال په هلمند کې د امن نظم د پولیسو په لیکو کې دنده لرل. د تورونو کسانو موظف څارنوال په علني محکمه کې وویل چې یادو کسانو یو تن موټر چلوونکی محمد سلیم چې د کندهار او بلدک پر لارې موټرواني کول د تختپل ولسوالۍ په مربوطاتو کې د توبنچې په وسیله وژلی او بیا یې موټر ورڅخه تښتولی وو چې وروسته بیا د ملي اردو د ځواکونو لخوا دغه درې سره کسان ونیول. دغه موظف څارنوال له محکمې وغوښتل چې یادو کسانو ته سخته سزا واوروي. که څه هم په دغو درو کسانو کې شیر محمد دانه منل چې نوموړي دي قتل کړی وي، خو دوو نورو ملګرو یې بیا د قضایي پلاوي په وړاندې اقرار وکړ چې په پیښه کې اصلا شیر محمد لاس لري. په ورته وخت کې د ابتدایي محکمې رئیس قاضي عبدالحلیم مسلمیار د دوسیې په اړه د موظف سرنوال او تورونو کسانو د څرګندونو له اورېدو وروسته خپل پریکړه یادو درو واړه کسانو ته د اعدام باورولو اعلان کړه.
درای په یوالي مو حکم وکړ چې تاسو درې نفر هر یو ته فرهاد د خواجه احمد زوی، عبدالوارث محمد اسماعیل زوی او شیر محمد د خان محمد زوی په جلا جلا ډول د یو اراده فلډنس سرچه موټر د غلا په قضیه کې د جزا قانون د 3456 ماده د هدایت په اساس هر یو په 15 کال تر 15 بند په جزا محکوم شوی او د محمد نسیم د محمد رحیم د زوی د قتل په قضیه کې د جزا قانون د 3519 ماده د هدایت په اساس پاشه د مجازات یعنی اعدام باندې په جزا محکوم شوی او د جزا قانون د 3456 ماده د هدایت په اساس په تاسې هر یو باندې په جلا جلا ډول باندې اشد مجازات یعنی اعدام تطبیق کړل شي.
قضایي پلاوی د غراز وویل چې تورن کسان دوی محکمې نوري هم په مخ کې لري او بیا به ورستی او نهایی پریکړه کیږي. د یادونه ورد چې دوی ونی مخ کې هم د کندهار استیناف محکمې درې کسان د یو ماشوم د تښتولو په تور هر یو په 15 کال باندې محکوم کړی وو.
مخکې تر دې چې ورسو په هلمند کې د بزګرو د روزنې د یوه پروګرام په اړه معلومات واورو. د ازادي رادیو خبريال محمد قاسم سولمل د نن د کابل چاپ ورسپانو تلنډه کتنه لري.
د کابل ورسپانو د نن ورځې اکثره لیکونه او تبصرې د ولسمشر کرزی پرونی څرګندونو ته ځنګړي سوي. وې سخ خپلواک ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر په حواله لیکلي چې پر اسد الله خالد حمله د طالب په نامه سوي، خو دا کار د طالبانو نه دی. ورسپانې لیکلي چې شغلی کرزی دا باور څرګند کړی چې پر اسد الله خالد په شوي حمله کې لوی ماهر لاسونه شکیل دي، او د ځکه چې افغان طالبان د داسې کار تجربه نه لري. ورسپانې لیکلي که څه هم شغلی کرزی د دې حمله لپاره په مستقیم ډول څوک ګرم نه کړل، خو وی ویل چې په صدر باندې د شوی حمله په څیر د حمله هم د پاکستان په کوټه کې پلان سوی و. وی ساده شغلی کرزی په حواله لیکلی چې د ترکیه په غونډه کې به له پاکستان نه د حمله پاړه چی له کوټه پلانېږي وزات وغړي. دنیا ورځپاڼې بیا د ولسمشر کرزی په حواله لیکلی هر کله چې د سولې په بهیر کې پرمختګ سوی نو دا ډول حمله سوی. ورځپاڼې لیکلی شغلی کرزی دا پښتنه هم مطرح کړي چې آیا طالبان په دې پوهیږي چې د تروریزم په ګټه ترې کار اخیستل کیږي، حال دا چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پراته افغانان د تروریزم ښکار دي. ورسپانی په یو جلا مطلب کې په اسد الله خالد سوي حمله په ټولو افغانانو حمله بللې، او لیکلي چې دا مسله باید په جدي توګه وڅېړل سي. خدمتګر نه دولتي ورسپانی په خپل لمړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي چې اختر محمد منصور د ولسمشر کرزی وشلو تر غلې وو. ورسپانی لیکلي چې دغه جالي مولا منصور دویم ځل هم کابل ته ولاړ، او پلان داسې و چې په دریم ځل به یا چاودیدونکي مواد تر خولې لاندې پټوي او یا به د جراحي عملیات په وسیله یې په نس کې ځای پر ځای کړي. خو ورسپانی لیکلي چې د شاغلي کرزی قسمت شو مخکې دې چې په دریم ځل دا کس ورسي استخباراتي کارکونکي پر پوسول چې دا کس دروغ وایي. ورسپانې لیکلي چې دا ډول حمله د سولې پر ضد کېږي، او په اسد الله خالد سوي حمله هم په همدې هدف سوي و. ورسپانې لیکلي چې اسد الله خالد زیات شمېر طالبان د سولې له بهیر سره یوځای کړي وو، او اوس یې هڅو نور هم زور اخیستی و چې دې کار ځینې کړۍ اندېښمنې کړي وې.
د هلمند کرهنې ریاست وای پاتریو تیرو دریو کلونو کې درې اتیا زره تنه کروندګر په مسلکي ډول روزل دي. د هلمند کرهنې رئیس وای روزل سویو کسانو د خپل زده کړو څخه سمه ګټه نه ده اخیستې. د دې یک شنبه په ورځ د باغداران او نور کروندګرو د اتحادیو د استازو ته د نیالګیو د کرلو د څرنګوالي او د نیالګیو د پالنې د څرنګوالي په اړه د یو روزنیز پروګرام د پایل په غونډه کې ویل چې دوی باید په سیمه کې پخوانی زراعتي سیستم لکه څنګه چې پخوا په سیمه کې موجود و بیرته فعال کړي، او د دې لپاره روزل سویو کروندګرو ته اړتیا ده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې ارتباط له هلمند رپورټ لري.
د هلمند کرهنې د ریاست مشر انجینر عبدالله احمد زیوی درې اتیا زره کروندګرو ته د بڼولۍ، میوو، سبزیجاتو او نور کرهنیزو توکو په برخه کې مسلکي زده کړې ورکړي دي چې له دې سره د بزګرو په حاصلاتو کې نسبت پخوا ته د پام وړ تغییر راغلی دی. احمد زیوی د هلمند نفوسو 15% په کرهنه بوخت دي، او پلان لري چې ټولو ته مسلکي زده کړې ورکړي، او له دې لارې کروندګر د کوکنار په ځای نورو روا حاصلاتو ته مخه کړي.
درې اتیا زره بزګران روزل سوي دي چې په دې کې د کوپراتیفونو غړي دي، د کوپراتیفونو حیاتي مدره ده، بزګران دي، بڼوال دي، دوی ته په مختلفو برخو کې روزنې ورکول شوي دي. بل د هلمند په ولایت کې په سلو کې 15% خلک په کرنه او مالداري باندې مصروف ول. ولې اوس د کرنې سیاست غواړي چې مصروفې کړي؟ دا په مخکې وخت کې ول، ځکه مخکې موږ یو ډېر ښه د کرنې سیستم دلته درلود. ولې اوس د کرنې وزارت د کرنې ریاست او د ولایت د اداره په دې هڅه کې ده چې دغه 15% خلک چې په کرنه او مالداري باندې د دوی شغل دی، د دوی دنده ده، دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، او دوی په خپل دغه برخه کې په کار باندې مصروف کړي. که چیرته موږ 15% خلکو ته د کار زمینه مساعده کړه، تاسو ډاډمن اوسئ چې نه به جنګ وي، نه به جګړه وي، نه به ورور وژنه وي، او زموږ به اقتصاد پر پښو درېدلی اقتصاد.
د کرهنې رئیس انجینر عبدالله احمد جول د کروندګرو د مسلکي زده کړو څخه موخه د هغوی اقتصادي غښتلتیا او د کوکنارو په ضد جدي مبارزه ده. د یک شنبه په ورځ هم په دې موخه لسګونو کروندګرو ته د میوه لرونکو نیالګیو د تصدیق تر نامه لاندې ورکشاپ پیل سو چې د مسؤلینو په خبره له دې لارې کروندګرو ته ښیي چې کوم ډول نیالګي د پلورلو او روزنې وړ دي. د ورکشاپ مسؤل سلیمان احمد زیوی په دې ورکشاپ کې بزګرو ته دا ورښودل کیږي چې نیالګي داسې ورزوي چې د خرڅولو پر مهال د هغې ضمانت هم وکولی شي.
مخکې له دې نه په هلمند کې تصدیقي غیر تصدیقي نیالګي تولیدل، د هغې به هیڅ نه معلوم چې دا نیال چا تولید کړی ده، د چاله خوانه تبلیغ شوی دا او څوک تستیکوي ولې ورسته بلدینه د دې ټولنې په برکت او د دې پروژې د نور په هلمند کې تستیکین یالګي مونږ ترویجو او نور به د غیر تستیکین یالګوي ته د پای ټکی ګدو پراتون کې به د دې ټولنې په نور ورسوالو کې څنګ جوړیږي د دې کېږي په یغه الته په ټولنې جوړیږي یا به اره ټولنه به په لسګونو په سرګونو ازاوي لري
دا ورکشاپ ته چې پیسې د اروپאי ټولنې لخوا ورکول کیږي راغلي بزګر او د بڼوال واسطازي وای د کرهنې ریاست د غنیالګي مخه ونیسي چې د نور ولایتونو او هیوادونو څخه هلمند ته راځي دوی وای د نور سیمونه هلمند ته راوړونکي نیالګي هم به کیفیت وي او هم د دوی د نیالګي په بازار کې ګډوډي راولي
زمانم از خدای نظر د بولان وشدم کې
بدی کې بچي سو کسان خوځي سوک نه بدی هر چاته معلومي سو کسان غله خامخه بو چاغو د کندار یا د بل خوا ثابت داسې رسره راوړي چې مش خپل وس باغونه راکړي چې پاغه باغو کې مو هیڅ کار نه کوي چې به وچې یا به پری وي یا به څنګه وي خو خیر هغه موږ بیا شکایت وکړي
پروسکار ډیر نه لاندې راوړل شو دولت خوا یو په سلو کې درې نه لاندې دی لګې درې چې هغه د وخت تیر وو موږ دا لونه شنو دا دوی بار راوړل موږ توجه کړو باغونه لرو موږ دا غوښتل چې موږ د سینا لاندې راوړي موږ ګرمسیل د انګورو ډیر څه انګورو لري چې کندهار هم لري څه انګورو ګرمسیل اوس باندې کیږي انار دغه ښه انار کې چې موږ تازه نه لاندې راوړي موږ استفاده کوي وخت دا اوس
د هلمند د کرهنې د ریاست لوري دنیالګي د روزنی او ارزې په برخه کې زده کړې کده نیالګي د ایشودلو تر موسم ډیر وړاندې د خوول کیږي لوړاندې به دغه کسانو مخه ونیسي چې په کاچا کې ډول ناسامه او بې کیفیت نیالګي بازار ته وړاندې کوي او په هلمند کې د بڼوالو د میاشتو میاشتو خواري په اوبو لاهو کوي محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري او د هغلور نن د انګلستان په برمنګم شهر کې هغروختون ته ورغلل چې هلته ملاله یوسفزئی بستر ده. ملاله یوسفزئی په خپل سیمه کې د نجونو د تعلیم لپاره په مبارزه بوخته و. د وسلوالو طالبانو شوونځي ته په لار کې وښته او له هغه راهیسې په روختون کې د اوسته انګلستان برمنګم شهر ته لیږدول شوی ده تر څو هلته د دې درملنه وسی. په پېښور کې د امریکا د قونسلګری یو کارکونکي شیانا ملالی یوسفزئی ته یو سندره ویلې ده او دغه سندره د ملالی یوسفزئی سره د پیوستون په نوم خبره سوې ده. په دغه سندره کې شیانا ملالی ته خپلې شی هیلې وړاندې کوي او دغه سندره نومیږي ستا ارمان څه دی جنۍ. د پاکستان د داون رسپانې پر انټرنیټي پاڼه نن ویل شوی چې امریکایي شیانا د عامد ډیپلوماسۍ په برخه کې په پېښور کې د امریکا په قونسلګری کې کار کوي. دا د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې په پېښور کې په کار بوخته ده. دا وایي موسیقي د سیاست څرګندولو یو بل لار ده.
کومه ساته چې نه کو سبب بابا بلناشی جنکو جنکو همه ساته جنکو سبب بابا بلناشی
ارمان صدای جنی ده شیانه سندره مولا ازادی راژیو واوری ده را بسور دوان مرد تا دوست ده ساد ده مهم خبرونو لندیز رانده کوی خوب پیاد ولی چی ورست ده روختیا پروگرام لرو پا دوغو پروگرام کی پا سکتی مغزی بندی بحث کیجه دکتران هم را غلی دی تاسی سوالو نهم که ولی سی او ده تلفون شمیره با هم ورست در تا اعلان کرو خوسم لاسی رو دوان مرد
د هرات د سرحدي ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو نن په ښار کې د ایران په قونسلګرۍ حمله وکړه. دې کسانو چې شمېرې له سلو اوړي د هغو دیارلسو افغانانو د وژنې په اعتراض مظاهره وکړه چې کابو دوه میاشتې وړاندې د افغانستان پولې ته نږدې د ایراني ځواکونو لخوا وژل شوي وو. د کابل ښار په قصبي سیمه کې د غیر قانوني ودانیو د ورانولو پر سر د یوې لانجې له کبله نن له غرمې مخکې د کوچیانو او پولیسو ترمنځ اخوډب شوی دی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې د طالبانو پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د مسوبې په برخه کې دی له افغان حکومت سره مشوره وکړي. د پاکستان امنیتي مقامات وایي د شمالي وزیرستان مرکز ته نږدې د بی پیلوټ الوتکې په یو تازه حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د انګلستان د برمنګم ښار له هغه روغتون کتنه کړې چېرته چې د طالبان لخوا ټپي کړه شوې ملاله یوسفزۍ بستر ده. په مصر کې د اپوزیسیون ائتلاف نن وویل چې د ولسمشر مرسي دا پریکړه چې خپل روسي فرمانې فسخه کړې په دې هیواد کې د کړکیچ د له منځه وړلو لپاره د دوی توقعات نشي پوره کولای. او د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس وایي دا هیواد د خپل یو اوږد واټن وشتون کې توغندي د پلان شوې آزموینې په ځنډولو غور کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی. سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه صحت مهمانانم این هستند: دکتر خالد مشال، دکتر معالج عقلی و عصبی و دکتر میوند احمدزی. خوش آمدید دکتران گرامی و برنامه. شما هم میتونین سهم بگیرین و تلفن بکنین. این هم شماره های تماس با ما: 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین: 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01. خب امروز یک جا با شما و دکتران در مورد این صحبت میکنیم که سکته مغزی چیست؟ چگونه به وجود می آید؟ کدام عوامل در سکته مغز نقش دارند؟ و مهمتر از همه این که چگونه می توان از سکته مغز جلوگیری کرد؟ خب پیش از این که استروک یا سکته مغزی را توضیح بدیم، از دکتران بیشتر بشنویم در این مورد که چیست و چگونه به وجود می آید. مهم است کوتاه و ساده بدانیم که مغز دو نیمکره دارد: نیمکره راست و نیمکره چپ. نیمکره راست مغز قسمت چپ بدن را کنترل میکنه و نیمکره چپ مغز قسمت راست بدن را کنترل میکنه. هر نیمکره چهار قسمت دیگر داره که به نام لوبیا فوسیات میشه و اینها فعالیت های روزمره ما شما را کنترل میکنن. و حالا میپردازیم به این که این مغز که ساختمان بسیار پیچیده و فعالیت مغلق داره چگونه سکته میکنه. دکتر مشال بازم خوش آمدین. تا جایی که به یاد ما هست وقت جریان خون در مغز مختل شوه و نسج مغز با فقدان اکسیژن روبرو شوه سکته میتونه به وجود بیایه. حالا از شما میخوام همین گونه به الفاظ ساده توضیح بدین که سکته مغز یا سکته مغزی چیست؟
خب سلام حضور شما، حضور دستندرکارای رادیوی محترم آزادی و همچنان شنونده هایی که فعلا آواز ما را میشنوند. باید به شکل ساده گفت که پیدایش آنی اختلالات یا شکایات کلینیکی نزد یک مریض که به سبب آفات وعایی دماغ بمیان بیاید. و البته
آفات وعایی منظور شما امو جنجال ها یا مشکلات هست که در شریان ها یا رگ های که خون را به مغز میرسانند به وجود میاد که ساده تر شده.
دقیقا طور که شما فرمودین شریان هایی که خون میرسانه به مغز به سبب بندش و یا به سبب از این که پارچه شده یا ربچر کنه یا انفجار کنه و قسمت خون دووجا تازو کنه و بالاخره باعث یک اختلال شود که البته سکته موزی باید 24 ساعت گذشته باشه سر، یعنی کمتر از 24 ساعت اگر امطور مشکل پیدا میشه و پس رفع میشه ما ایره اصطلاح دیگه داریم و ایره سکته موزی گفته نمیتونیم ایره ما تیعه میگیم و میتونه از نظر کلینیکی باعث مشکلات مختلف شود، یعنی از یک بندش زبان شروع الا فلج نیمه بدن، عدم موجودیت حسیت در نیمه بدن و یا کوما بالاخره مرگ هم میتونه باعث آفت شود.
تشکر دکتر مشعل، واقعا این جالب بود. کدام عوامل در سکته مغزی میتونن نقش داشته باشن؟ دکتر احمد زی شما هم خوش آمدین، بفرمایید لطفا.
مننه ډیر از بم خپل وار سره ټول غاریدونکو د نام داوس د مونږ غږ د ازادۍ راډیو د لارې اوري د پروګرام د خرغلاست ويم. اصلا د مونږ بدن بیلا بیلی برخه حرکت کوي، خپل فعالیتونه کوي، خو دغه د ټولو برخو کلاس دی که په خده که د مونږ زبه ده که د سترګې دي، دغه ټولو برخو اصلي مرکز څه دی؟ دا په دماغ کې دی او د ټولو کنټرول څه دی؟ دا د دماغ نه صورت نیسي. نو د مونږ د نور بدن د نور برخو په شکل باندې لکه دماغ هم څه دی، دا هم لکه خوراک ته ضرورت لري او یو څه مصرفوي په خپل ځان کې چې هغه اکسیجن دی، ګلوکوز دی، نو د دې مصرف ته ضرورت لري او دغه مصارف ټول چې دماغ ته د وینې په واسطه باندې رسیږي. وینه بیا په رګونو کې جریان کوي او دماغ ته تغذیه رسوي او دماغ په دې شکل باندې تغذیه کیږي. نو هر کله چې د هر سبب ډیر زیات اسباب دي، خو که د هر سبب د دماغ د غرګونه یا بنسي یا وچوي، خو چې د دماغ هغه ساحې ته چې د رګ په واسطه باندې ورته وینه رسیږي، وینه ونه رسیږي، نو هغه یو څه وخت بعد د دماغ هماغه برخه مړه کیږي. او چې کله مړه سوه نو چې کومه برخه د دې د بدن چې د دې دماغ د همدغې مړې سوې برخې په واسطه باندې کنټرول کېده، هغه برخه خپل فعالیت د لاسه ورکوي. نو دا رګ به یا به بندیږي او یا به هم چوي. د چاودیدلو دپاره بیل اسباب دي. په اکثره حالاتو کې 50% حالاتو کې داسې کیږي چې رګ بندیږي او د بندیدلو دپاره اکثره د وینه چې مونږ ورته پرنډه وینه وي او دا د بدن د نورو برخو نه راځي، خصوصا د زړه نه. کوم مریضان چې د زړه حمله یې تیره کړي، د هغه زړه ښه فعالیت نه کوي او مونږ عام خلک هم په دې باندې پوهیږي چې کله وینه په یو ځای کې ودرېږي نو هغه پرنډیږي. نو دغه پرنډه سوې وینه چې کله دماغ ته ورسیږي او د دماغ کوم رګ بند کی، نو د دې رګ نه وروسته چې کومه د دماغ برخه ده هغه نه تغذیه کیږي او په دې شکل باندې دماغ برخه مړه کیږي.
تشکر دکتر احمدزی، تشکر. در این مورد حتما در جریان این برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. حالا میرویس قاسمی از پروان زنگ زده، بشنویم که چه میپرسه. سلام علیکم.
بله سلام علیکم آقای مصطفی، سلام بر شما و بر دکتر محترم تقدیم دارم.
و علیکم السلام، بسیار خوش آمدی، لطفا سوال بگو.
زنده باش. یک سوال داشتم از دکتر محترم، همین سوال ما اگر که به برنامه شما مربوط هم نداره، سوال است در این باره نفعی ولادی. سیاستر برای میده و سکای مستا کمی اکسان شده از طرح و خاطر تواند مری شده بود، یعنی تفلک بعدی می آورد. این همی چشم را چپش خیست در چشم چپش، یک کمی دیدش خراب شده. من چون که این فشارش از طریق فشار است، این از طرف ضعیفی است، به خاطر چی است؟ همین چشم
خیال بیرست کرده شده. تشکر آقای قاسمی، سلامت باشی که این موضوع را با برنامه ساعت رادیو آزادی در میان گذاشتی. فقط یک لحظه صبر بکن که دکتران اگر سوالی داشته باشن از خود دکتر صاحب مشعل و یا دکتر صاحب احمدزی، هر کدامتون اگر میخواین سوال بکنین مستقیما میتونین بپرسین از قاسمی از پروان.
خب و علیکم السلام میراج جان، بعد از شما چند پرسانی را ما کنیم. یکی که چقدر وقت میشه که بعد از اینکه اتفاق تولد شده با این مشکل خواهر ما دوچار شده؟ خب در رفتار خود مشکلات ندارن، وقتی که راه میرن قدمایشان درست است و یا ای است که مشکل احساس میکنن؟
بله بله، کل چیز دیده میتونه. خب مثلا زمین را که میره یکمی همین چیز دیدش که هست یکمی دارید میبینه، هر چیز را خیره میبینه. یعنی همین سوال ما بود دیگه، وقتی خب ما را نمیگیرم خدا افتاد.
هدف ما در رفتار مشکل نداره، سرچرخی نداره، امراج دلبدی استفراغ چیزی بعد از این مشکل برش پیدا شده بود یا نشده بود؟
مشال خب ای کاش این شنونده با ما می بود که تماسش قطع شد. به هر صورت شما یک بخش از سوال را دخل گرفتین، می دانم که می خواستین چند سوال دیگه هم بپرسین. خب سوال را یادداشت کردین دکتر صاحب مشال. عبداللایق هم امی لحظه زنگ زده، بشنویم چی میپرسه، بعد از او یک جایی به سوالا جواب خواهید داد. تشکر. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. شرخ لست، لطفا پشت نبکید. چوکی است؟
دکتر صاحب اول سلام نوایم بر سلام ده دې له په بل کې یو ستر جنل لره ما اگر کریم سوال لته نه هغه نه له طرف ده کوم مقصد یو غوښتنه تر لره ما دغه دې له نه چې څه کیږي دا جلی کی په دا وولو کې یو ګوټی دې له دې دې نه چې څه کیږي موږ چې تلاشو نورم په مخه خان
خا دیره مننه. خب دکتر صاحب احمدزی و دکتر صاحب مشعل شما این سوال را هم یاد داشت کردین، لطفا یک شنونده دیگه هم داریم، میشنویم چی میپرسه، بعد از او برنامه را ادامه خواهیم داد. سلام علیکم. صدای رادیویتان را پخش کنین لطفا یک مقدار که ما صدای خودتان را صاف و واضح بشنویم. سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب،
خوب هستین؟ علیکم السلام، روز شما هم بخیر. جناب وطن دوست صاحب کریم، وطن دوست از هلمند، بفرمایید سوال بکنید لطفا. من صدای شما را نسبتا خوب میشنویم، بفرمایید سوال بکنید. بله آقای وطن دوست. خب تماس ما قطع شد، چشم برای تلفن آقای وطن دوست از هلمند هستیم. خب دکتر صاحب مشعل، سفارش شما، توصیه شما، جوابتون چیست به میرویس قاسمی از پروان؟
خب با عرض سلام مجدد باید عرض کنم که ما متاسفانه تماس ما قطع شد، که ما سوالات را که از دوست ما میرویس جان داشتیم سوالات ما جواب نشد. بنان ما میخوایم در مورد از اینکه اینا شکایت دارن از اینکه بعد از تولد یک طفلک خانم از اینا چشمشان کم دید شده بود، همطور بود. باید عرض کنم که میتونه در جریان تولد اینا، ما نمیفهمیم که تولد در شفاخانه صورت گرفته، در خانه صورت گرفته، آیا به شکل عملیات شدن اینا کدام و یا یه ولادت از اینا نرمال بودن. میتونه بعضی وقتا در جریان از این ولادت بعضی پارچه ها که ما برش به اصطلاح طبی این بوله میگیم، این پارچه ها البته در داخل دوران شوه و بره یکی از شاخه ها و یکی از بخش های زمین شریانه را که اعضا را البته تعصیب میکنم اون بخش حساب این را بند بسازه و باعث یک آفت شوه، که بیشترن البته ما میتونیم از اویه که مستقیما به چشم بر رتینا شبکه برش میگن بوجه رفته هم او رو میتونه بند کنه، و یه است که ساحه که در البته به لحاظ طبی فس قفوی یا لوبک سپیتال میگه این ساحه ساحه
تشکر دکتر. واقعا این بحث علمی جالب است، اما اگر کوتاه بگوین که در کل میرویس قاسمی که در پروان هست و از اونجا حالا این سوال پرسید چی باید بکنه؟
خب این یک موضوع طور که شما گفتین یک موضوع تخصصی، باید مراجعه کنه به نزدیکترین دکتر نیورولوژیست یا دکتر اعصاب که لاقل ایره از نزدیک یک ارزیابی کنه و ببینه د پالی از این. ما پیشتر راجع به قدم زدنش و راجع به مشکلاتش به این خاطر پرسان کردیم که اکثرا آفاتی که اینا گفتن از دوبینی هم شکایت داشت، یعنی یک نفر دو میبینه، یعنی اصلا دوبینی داشتن، یعنی دیپلوپیا که براش میگیم، که اکثرا د آفات ساق دماغ این معمول است و امرای دیگه اعراض یک جای میباشه. بنان این بهتر است که اگر زیابی شو، چرا با صرف با مقدر یک کلمه نمیتونه آدم قضا،
یعنی توصیه شما این هست که باید مراجعه بکنه نزد یک دکتر عقلی
بله بله
عصبی.
مراجعه کن تا از نزدیک تا از نزدیک ارزیابی شون و در کل با چی نتیجه میرسه.
تشکر. خب دکتر صاحب احمدزی، سوال پرسنده دیگر که نامش گمان میکنم عبدالحق یا عبداللایق گفت هست، لطفا شما یادداشت کردین سوال را، اونم جواب بگوین و بعد از او چند شنونده دیگه هم داریم و بحث خود را در مورد سکته مغزی ادامه خواهیم داد.
بخنه دیر غوارم زده دی رور پا بختنه بند سعی پور نسوم.
خب من هم نتونستم سوال را بگیرم دکتر صاحب مشال، شما تونستین؟
عبدالخالق و
بله بله
خب سوال کچی تا زیره
اینا زیره زردی گفتن علاج زردی در کجا میشه؟
خب خب که در زیره خبره کرده نو زیره خود سیده بیلا بیل رقم اقسام لری که پا ماشومانی که ماشوم پیدا سی یا دفتا نور تا زیره پیدا سی نو هغه مونږه بیا شفخانی ته وروغو دیغه ټول الهاسې د شفخانه کې کیږي، نو بل چیرته د وړلو ضرورت نسته. که چیرته ماشوم پیدا سي او په هغه باندې ورځ وزي او دیغه نو ورسته ورته زیړې پیدا سي، بیا هم شفخانی ته وړل ضرور دي. خدا زیړې دومره خطرناک نه دي، عادي خبره ته په کور کې هم کیږي، خو خبره ده چې وزل شفخانی ته ویسو. خو او بل خبره ده د لویانو د زیړې چې کوم د مونږه د ساري ناروغي چې هغه د هپاتایټس بی هپاتایټس سی سنن سبب د مونږه په دې منطقو کې په دغه ټول سیمه کې په هندستان پاکستان افغانستان په دې کې ډیر زیات پیخي زیات سوي دي. نو د دې زیړی علاجونه به د هر یو په نوو باندې فرق کوي او د هر یو علاج څه دی په ډیر تخصصي مرکز کې کیږي. حتی دا د کلو او د وړو خارونو پروغتونونو کې هم د دې علاج ممکن نه دی. او ته هغه اساسي علاج چې دی په افغانستان کې شاید کوم مرکز وي چې په هغې کې اساسي علاج کیږي، نو د دې د علاج دپاره یو لوی روغتیایي مرکز ته مراجعه کول ضروری دی.
تشکر دکتر احمدزی،
لپاره تر څو د لارای معلومه سی.
مننه. تشکر. خب رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوین، برنامه صحت هست و مهمانانم این هستند دکتر خالد مشعل و دکتر میوند احمدزی. در مورد سکته مغزی صحبت میکنیم و شما هم لطفا زنگ بزنین و سوال بکنین. همین لحظه یک شنونده داریم. بله بفرمایید. خب گمان میکنم بله نقطه شده تماس ما. بله بله سلام علیکم. بله سلام، خوش آمدین، کی هستین؟ سوال بکنین لطفا در مورد سکته مغزی ما در این برنامه ساعت صحبت میکنیم.
سلام داره دکتر سایت اول سلام بله سلام بله ما دقا نا در چو پر خوبیتل هم تداریم او که خوب امو تا دقا یومیش کیدی که نا زد من تو دقا بخمی حق گونده تا پپنجی پر خوبی حالی پر دقا نغذر ده که جوات من خواه خیدمو تا با هم تخلی بیچه مغشن در سیل آگه
کنم. دکتر سب احمدزی سوال دارین مستقیم میشه بپرسین؟
بله رورا بلاد خوگیگی او د ملا سره بلا کما برخه خوگیگی سیم وانه ورده په خبر سره خوگیگی
کلام خوگیگی د ډیره په خانه تدریج د روح په خبره سره خوگیته له ناره تاسوم دي چې هغه د څه د کو سره پیدا سره د ډاکټر ته د څه د هغه موږ نه کولای تا هغه څنګه د هغه ته دا دي
تشکر
از شما دکتر صاحب احمدزی عزیز الله از پکتیا هم همین لحظه روی خط است چون منتظر بود از دیر زمان بشنویم چی میپرسه سوالش رو میگیریم و یک جایی باز جواب خواهید داد تشکر سلام علیکم
علیکم سلام
عفیظ الله جان بسیار خوش آمدی لطفا سوال بگو
پرسان و از دستویش کمی برای سکتی مغز کم خوراکا باید بخورن کس که با سکتی مغز برای از جور نشه و تکلیفشم نباشه
تشکر این سوالت را یادداشت کردیم اگر سوال دیگه نداری خدا حافظ و ناصرت از طریق رادیو بشنو حتما دکتر صاحب مشعل یا دکتر صاحب احمدزی جواب خواهند داد تشکر روزت خوش خب دکتر صاحب احمدزی شما کوتاه بپردازین به پاسخ این پرسش ها بعد از او بحث خود را در مورد سکته مغز ادامه میدیم
بله دغه یو ورور د ملا د درد باره کې شکایت لره و غویل چې د ملا می خوږي او د ملا سره ورستو وختو کې په پخه کې درد پیدا کیږي او د پخې درد سره لګ بډې غوندې نسی یا کرختی ورته وي هغه ورته پیدا کیږي بډې کیږي نو د سړي ورور چې د ملا دردونه چې دی دغه شکل سے تاسو وی د اکثرو حالاتو کې د داسې اعصابونه پیدا کی کله چې ادمونګ اعصاب د ملا د کھړیو په مینس کې بند پاتې شنو دغه په وجه باندې د دردونه پیدا کیږي هغه رګ د اعصابو سره د هم دغه په خېته تلې د نو پام دی وجه باندې د ملا نه دغه درد په خې په طرف باندې زی او دردونه چې کله ګرځي نو درد ورته پیدا کیږي او د دې علتونه چې دي زیاتره وخت دسی کیږي چې یو کس زیات وزن جګوي او د وزن د جګولو په وخت کې هلته پام نه کوي نو د وزن د جګولو په وجه ورته دغه سي دردونه پیدا کیږي خو کله چې دا درد پیدا سو دي کې به موږ دا ګورو چې آیا دلته کمزوري لري کنه که په خور سره کمزوري ولري نو مطلب دا دی چې دا هر څومره زر کیږي باید د اغه اساسی تداوی وسی کوم چې د جراحي عملیات دی نیغي په واسطه باندې باید د تداوی وسی ځکه چې کوم کمزوري واره په خکه پیدا سو بیا هغه کمزوري د منځ نه زی او څومره چې وخت یریږي په خنورم کمزوري کې نورم کمزوري کې او په تر هغه سي علاج ونی سي نو د کمزوري په طرف باندې زی او چې کمزوري پیدا سو بیا نو علاج نکېږي او که چیرته کمزوري نه پیدا سي او لګ دردي نو بیا د ساده تمرینونو سره کم چې په ملاست باندې د خپو د حرکت تمرینونه کوي ناروغ سملی او خپل ټول د پخو هر طرف حرکت هی طرف ته چپ طرف ته پورته ښکته ټول حرکت تمرینونه اجرا کوي او تر هغه وخته پورې چې دغه درد غلی کېږي تر هغې وخته پورې درد دواګانې خوري خو که چیرته د دې سره ښه نسي نو بیا به هماغسې لوی روغتیایي مرکز ته به مراجعه کوي او
تشکر دکتر احمدزی خب دکتر مشعل شاید شما سوال حفیظ الله را یادداشت کرده باشین کوتاه اگر جواب بتین که گفت کدام خوراک ها میتونه جلوگیری بکنه از سکته مغزی
خب بعد بس جواب سوال حفیظ الله جان از پکتیکا بپردازیم اینطور که سکته مغزی البته از خود اسباب خطر داره یعنی فاکتورای خطر داره نظر به فاکتور خطری که در پیش مو مریض موجود می باشه رژیم غذایی از او هم با مشکل عیار میشه
یعنی با مزد مغزی... منظور شما از عامل های خطر میتونه مثلا فشار خون بلند و مثلا مریضی قلبی و چاقی بله بله و اینها باشه
بله
درست
بله شکر
سیگرت کشیدن بله. و مریضی شکر
همچنین بله بله بنان نظر به مو مریضی که داره در پالیزی ما میتونیم که رژیم غذایی زور را تنظیم کنیم مثلا اگر یک کسی شکر داره برای زور رژیم خاص خود داره کسی که شکر دارن اونا میتونن که از غذاهایی که مثلا باعث بلند رفتن شکر از اونها نشه و شکر از اونها در کنترول باشه. کل دکتر سبای داخله برشان همیشه توصیه میکنن و یا مریضایی که فشار بلند دارن مثلا خوردن نمک و نار کمی کم میسازن و یا کسایی که از چاق هستن مثلا چاقی دارن یا یه از که فعالیت زیاد ندارن برای اونها توصیه میشه که غذاهایی که چربی حیوانی دارن چربی که مشبوع است و او با آسانی عزم نمیشه و مشکلات باید و سبب آفات وایی و بلند رفتن چربی خون میشه، او را ما برش توصیه میکنیم. و به این ترتیب اگر کسای مثلا از سبب کمخونی باعث همطور سکته مغزی میشن، اون را ما او رژیم خاص خود داره. و در مجموع ما گفته میتونیم که چون از باب فشار بلند، چربی خون و اینا بسیار بارز است، بلند است و بلوموم، ما مریضای خود توصیه میکنیم که غذاشان کم نمک باشه و دیگه از خوردن چربی ها جلوگیری کنن و در پالیزی فعالیت زیاد داشته باشن، فعالیت فیزیکی به اندازه هم قدره که اینا تغذیه دارن و خوراک میکنن باید فعالیت فیزیکی داشته باشن. کی فاکتورا میتونه اینا را از مصاب شدن با سکته مغزی و استروک اینا را نگه داره؟
بسیار تشکر. و بیشتر در نیمه دوم این ساعت، البته بعد از خبرها، بیشتر در مورد راه‌های نجات و وقایه از سکته مغزی صحبت خواهیم کرد و نقش ورزش و فعالیت‌های فیزیکی را هم ما در صحتمند بودن افراد همواره در برنامه ساعت رادیو آزادی برجسته ساختیم که در نیمه دوم این ساعت بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. دکتر احمدزی، یک سوال مهم دیگر که پرسیده میشه ای است که کدام افراد در کل بیشتر در معرض خطر سکته مغزی قرار دارن؟
مننه. عموما هر خلق، نه یوازې د مغزی سکتې د پاره بلکې د نور هم دغه سناروغي د پاره چې د مغزی سکتې سره اسباب یو شان دي، نو تقریبا یو کټګوري خلک راځي. د مثال په تور باندې هم دغه خلک چې دي بیا د شکر د پاره، د لوړ فشار د پاره، د زړه د ناروغۍ لپاره، او هم دغه د مغزی سکتې ناروغان یو د بل سره ډیر مشابه دي. او دا هماغه خلک دي کوم چې ډیر چاغ دي، هغه خلک چې د غوړ غذایي رژیم نه ډیره استفاده کوي، لکه ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه. د وینې لوړ فشار د مغزی سکتې د پاره یو ستر فاکتور دی، او همدارنګه د زړه ناروغۍ بیا په خپله کله چې د زړه ناروغۍ تاسوس وکړي، نو د هغې نه وروسته د مغزی سکتې چانسونه لا پسې زیاتېږي. او بل د شکر ناروغان، د شکر په ناروغانو کې هم د مغزی سکتې چانسونه زیات دي. همدارنګه خلک چې سګریټ څکي، د سګریټو څکول د لوړ فشار دپاره، د زړه ناروغیو دپاره او د مغزی سکتې دپاره، او بیا مجموعا دغه د زړه ناروغۍ جمع لوړ فشار او دلته د دواړه بیا د مغزی سکتې لپاره مساعد کوونکي فاکتورونه دي. نو دا ټول د سیګریټس کول یو ستر فاکتور دی چې د مغزی سکتې لپاره زمینه برابروي. همدارنګه نور بیلابیل فاکتورونه شته چې په غذایي رژیم کې دغه د میوو کم خوراک څه دی، دا هم د لوړ فشار، د زړه د ناروغۍ او د شکر لپاره او دغه د مغزی سکتې لپاره زمینه برابرولی شي.
تشکر. و
په عمومي صورت سره کم خلک چې عمر زیات دی، دوی به ډیر د خطر سره معرض دي. د کم عمر والا خلک لږ، خو چې عمر څومره زیاتیږي ما عمره خطر د مغز سکتې زیاتیږي.
و حالا که مسئله سن را شما مطرح کردین، دکتر صاحب، مشال سوال دیگه که میتونه مطرح شود در این مورد و جالب باشه ای است که در کدام گروه های سنی میتونه سکته مغزی بیشتر معمول باشه؟
خب البته قبل از اینکه مشخصا به جوابی سوال بریم، ما باید امی عوامل خطر ما دستبندی داریم که بعضی عوامل قابل اصلاح هستن و بعضی نیستن. عواملی که قابل اصلاح نیستن مثلا سن است، اتنیستی یا گروپ نژاد است که در سیاپوستا مثلا تحقیق شده که زیادتر است، یا جنس است، جنس است که قابل تغییر نیست که در مردا وقت سکته مغزی زیاد است، و یا کسایی که قبلا عملات چنین تیر کردن. این فاکتورهایی است که ایره ما تغییر دادن نمیدن، و بعضی فاکتورهایی است که ما را اصلاح کرده میتونیم که از جمله امراض مترافقه است که آفات قلبی است، داره که دکتر صاحب اشاره کردن، شکر است، استعمال دخانیات است، یا چاغی است، عدم فعالیت است و امثال از که ما میتونیم اصلاح کنیم. آمدیم مشخصا در موضوع سن، سن اکثرا کتابا بالاتر از سن 60 سال اینا ذکر کردن که خطر سکته مغزی در این سنا زیادتر می باشه و اما رخ دادن سکته مغزی در سنای پایین هم رد نشده. ما مریضان جوانی هم داریم که در سن 20 سال 25 سال هم مصاب به سکته مغزی شده، خب اما تعدادشان کم است، نادر است نسبت به کسانی که بالاتر از سن 60 سال مصاب به یافت میشن.
بسیار تشکر از شما دکتر خالد مشعل و دکتر میوند احمدزی. خب در نیمه دوم برنامه صحت بیشتر در مورد راه‌های وقایه سکته مغزی صحبت می‌کنیم که کدام نکات مد نظر گرفته شود تا از سکته مغزی نجات پیدا بکنیم و به سکته مغزی دچار نشیم. خب حالا وقت خبرها رسیده، بیاین خبرها را بشنویم و بعدش ما و دکتران با شما خواهیم بود. ساعت 3:40 به وقت کابل است. پیش از سی که تازه ترین خبرهای جهان را